سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د موسکو فارمت و مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شوې. غونډه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولی شي. لاوروف چې اشاره یې د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونو ته وه وویل د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منلو نه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته تللی په دې ناسته کې برخه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویلې په دې غونډې ته د بلاروس یو پلاوی هم بلل شوی. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. موسکو فورمت 2012 کال کې رامنځته شو چې د غونډو تمرکز یې د افغانستان سره پر اړوندو مسئلو دی. مالیزیا او پاکستان پرون په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د دغه هیواد د سولې او ثبات په برخه کې د خپلې ژمنتیا پخلی کړی. دغه ګډ دریز د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د مالیزیا د صدر اعظم انوار ابراهیم ترمنځ له کتنې وروسته څرګند شو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د روان اکتوبر له 15 تر 8 مالیزیا ته په رسمي سفر تللی. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د دوامداره تعامل پر اړتیا ټینګار وکړ څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد د کار اخیستو مخه ونیول شي. هغوی همداراز د افغان ولس د اساسي حقونو د خوندیتوب او د هیواد د باثبات او ټولګډونه راتلونکي د رامنځته کولو د هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. پاکستان د سیشمې پر ورځ له چین، روسیه او ایران سره یوځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالت څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق چې دا مال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه کې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکي وعدو په وخت له د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. او د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه دریو ساینس پوهانو جان کلارک، میشل دی وورا او جان مارتینیز ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي، کوانټومي، تونالیا لغم او د انرژي د کموالي په کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړې. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو د سلطنتي اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 12 میلیونه سویډنی کرونه یا شاوخوا 1.2 میلیونه امریکایي ډالره کیږي. که د سږ کال په شان څو تنه ګټونکي وي دا جایزه د هغوی ترمنځ وشل کیږي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هیڅ چړل کې د دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکون کې یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبان او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص په خپل وخت ډول انچېړي. تر دې مخکې د تیرې سنبولې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین یې وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکې کړو خل د ښځو د حقوقو فعال ګلی ولی او د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړی دي. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو خبر دی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننني اقدام په اړه زموږ همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشری حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشری حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یو ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوي، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللی. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکې کړو خیل د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران تاسو درې وړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به غلی شنکې کړو خیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه. سلام نو درناوی تاسو ته محترم او میلمنو ته او د دې برنامه اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بیملي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې که امدغه تیرنه شروع سي اسناد جوړ شي دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو تیری وشو لبین لال زخمی شول معلوله شول نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیلو مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
مننه د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوي په یو ډول باندې وشي که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غننني اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي فکر نه کوي؟
زما هم تر هغه مخکې تاسې زما سلامه ومنه، مخصوصا شنکې کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او تاسو ټول حاضرینو او اوریدونکو ته دا چې د دې څه بده یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی او دغه میکانیزم دغه مسؤول دی د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی وو، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې یا په خارجي دنیا کې د اسنادو راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر رقم پروسه چې وي دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو دپاره د زموږ تاسو د ټولنې دپاره ډېر مهم دی او دا هغه تېر حکم چې صادر شوی و فکر کوم دا تر هغه ډېر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسنادو په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقونو حقوق نقص کړي دي کېدلی شي چې دغه حقوق مسؤول وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلۍ ولی. د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته به در شو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه هڅو کومه نتیجه ورنه کړله. له هغه وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقونو څه حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشری ضد جنایتونه ترسره شوی دي، ډیر ځلی د ملګرو ملتونو د بشری حقونو په شمول د بشری حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړه لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم. اجازه راکړئ نوې صاحب، اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پتمنو میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته دی غوي دی ویان په هیڅ لتاس سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهانو او لری جملې څخه پوهاند د افغانستان نامتو حقوق پوهاند روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلی و، او دا غوښتنې ځین نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخونده په ډېر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شو. همدغه سی په کوایم په لسګونو څخه په سلګونو نورې شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولی او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سي دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق له هغې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینه وو په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سوله او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډیره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را منځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډیر ښه اقدام دی او امیدواره یو چې همدغه اقدام عملی بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حق باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق له هغې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ او راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محرومی دی تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډیر شیخ دا دغه امید باندې چې دغه عملی بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بل محکمه کې بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه ده افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څیر باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خی چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله اغلی ولی، خو آیا فکر نه کوئ چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت د دوی لاکلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړو. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخواني مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخواني سرغړونې وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د څېړ د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي، خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول. په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي.
ګورې اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا اگر زیاته چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه کوه کارول شي. او په دې کې ګوره اشاره سوی چې پخواني
اغلی کړو خل خبره ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کیږي، پوښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر د وګوري په آی سی سی کې چې د شل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینو کورنیو او په ځینو اشخاصو باندې، معلمدار دوغی په مقابل یا مثلا ځین اشتباهات چې امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په ICC کې دا قضیه پرانستل شوې وه، چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي، نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو، ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړی خو هغه له بینه لاړو اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې. یعنی د افغانستان قضیه په ICC یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره په ICC کې یعنی پرانستل شوې ده، خو لکن اوسنی فوکس یې صرف د طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بینالمللي قوانینو په خلاف ګڼي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه واوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولی شي چې بینالمللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې په دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي او دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بینالمللي مساکر په افغانستان کې موجود دي، مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړ شي، ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم دا ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا دې سره همکاري کېدلی شي، څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي، یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولای شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړای شي چې اسناد را جمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کېږي د هغوی خوندیتوب مسله ډېره مهمه ده. همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاس چونج پیدا نه کړي، نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده. نو دا بخوران ننګونه سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه، او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډیر اړین ده.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام لو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څباندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلیک کار کلای کړی دی. د امپریکړلیک په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې لګولې دي، د ښځو پر زده کړې، د ښځو او نجونو پر زده کړې، د غراست کار او نورو برخو کې په ټولنه کې د فعال ګډون په برخه کې وایي ښایي د همدغو څېړنو په نتیجه کې چې کله شواهد راټولیږي، اسناد راټولیږي، مستند کیږي، هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. اغلی ګلی ولی فکر کوي چې بالاخره به دغه کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر ښځو یا په نجونو باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي؟ دا هغه اصطلاح ده چې ډېر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کېږي دې موضوع ته، که څه هم د جنسیتي اپارټایډ موضوع ډېره مطرح وه د مختلفو بشري حقوقو ډلو لخوا، نه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي، خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټایډ مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل، زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم ستاسو د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کتا سو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی او ورې لګي غږ ټیټ کوي، احتمال لري چې خپل غږ به توانه ورې. مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځدل هغه مو وکړل خو بیا مې هم اوریدل خې گزاره ورسره وکړم راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کلینیک چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د ځاکل سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روان دي دا خبرې دا په لغوي شکل د بشريت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریفولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه